احمد شیبریم. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیوز شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، دا ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په 26مه په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډز وشوي. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان الله لکنوال پورې شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 1,00,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راستول شوي او راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې یو شمېر جنایتکار افغانان نیولې دي. د وزارت تیر شپه نا وخته په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا کسان د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال په 2020 کال کې پرته له دې چې اسناد وارزول شي متحده ایالاتونو ته لیږدېدلې دي. د بیان مخې په شکمنو کسانو کې منصور ولی ساده، قسمت الدین، محمد تابش رسولی، جاوید غمگین، محمد تنی او اسیر الله خالد شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دغو کسانو جرمونه لشپاړس کلنې سره جنسي عمل، د میتا میفیتامین نشهی مواد و موجودیت، غلا، پر دولتی مامور برید، اختطاف او جنسی تیرایت کرده ده. د بیان نمخی دا کسان سش کال پا اگست، اکتوبر، جون، می او جولای میاشتو که نیول شویده. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د درې نورو افغانانو رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی او جهان شاه صافی د نیولو خبر ورکړی و. طالبانو په هرات کې د ایران قونسل جنرال ته احتجاج لیک وسپاره. په هرات کې د والی ویان مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه پر ورځ ویل والی مولا اسلام جار د ایران له قونسل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو دا احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغې وغوښتل چې د دې پیښو عاملان د محکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیښه جدي تعقیب کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې لس افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. ایران د دې پیښې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو د مخدر موادو او مسکراتو د مخنیوي د ابتدایي محکمې د پریکړو له مخې 15 تنو ته سزا ورکړل شوه. د طالبانو د سترې محکمې په خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه پر ورځ خبره شوه راغلي دي چې دا کسان د نشهیي ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي وو. خبر پاڼه زیاته وی چې ابتدایي محکمې دا تورن کسان لوو میاشتو تر څلورو کلونو په بند او لسو تر نه دېرش تورو په تعزیري سزا محکوم کړي وو چې دا پریکړه د سترې محکمې له لوري تر تایید وروسته تطبیق شوه. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوې ده چې نن په واشنگتن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاوډیو شینباو او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دې سیالیو ګډ قربان دي. دا لوبي د 34 هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11مه پیل شي او د جولای په 19مه به پایلوبه ترسره شي. د یادونه ده چې تر اوسه 24 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام تلاره پیدا کړي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د یو شمېر افغان سوداګرو نظر در سره شریکو.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندېدو په اساس د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول یو طرف ته ګټه نه رسي.
پر همدې موضوع مو د پانتون د استاد پوهان دودیال نظر اخیسته.
پاکستان سره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي.
دا به هم واوري.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی.
زیاد زغالی سنگ کارایي خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مهم ته د روسیې د ولسمشر سفر څارلی. نور مطالب هم لرو که د خپرونې تر اخره راسره وو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې له پاکستان سره لارې د تل لپاره پرانیستل شي او داسې نه شي چې کله پرانیستې وي کله بندې وي. افغان سوداګرو دا خبرې ازادي راډیو ته وروسته تر دې وکړې چې پرون پاکستان وویل چې د تورخم او سپین بولدک لارې به د ملګرو ملتونو د مرستو د لیش لپاره پرانیسي. افغان سوداګر وایي چې د دې لارو پرانیستل د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره هم هغومره مهم دي لکه بشري مرستې. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وایي یاد هیواد دی د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونې د مدیره پلوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي که د بشري مرستو لیږد د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کیږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 1200 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. شنبه په ورځ دسمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بیل شک ارزښت لري خو تجارت هم د انسانیت یو برخه ده ځکه اقتصاد چې ودرېږي کورنۍ لوګي سبب ګرځي صنعت سقوط کوي خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دی بلکې د سلګونه زر امیدونه دي پانګې پورونه عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندېدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته ګټه نه رسي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپلې لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 4 په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابي له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصویب کړي او په 3 پړاوونو کې به د خوراکي موادو درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګري سولارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندېږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر 2 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن د ډیورنډ کرښې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لورو یو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې 3 مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو موضوع راسپړو. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی غړی او د پانتون استاد پوهان بشیر دودیال وای چې دا لاره باید د درې علتونو له مخې تل پرانیستی وي.
پاکستان سره د وو او یا کلونو را دی خو موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع عامه ګټې تجارت قانونی تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنگ پیهیږي طبعا جنگ په تجارت و اقتصاد و په دې ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنگی حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو. د پاکستان تجارت کې د داسې یو وضعیت سره چې زمونږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه وو. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زمونږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وي، دا که دا د باجوړ علاقو نه ونیسو د کنړ په دردې پورې بیا دا تورخم چې لویه لاره ده او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر قندار سپین بولډک پورې که موږ په نظر کې ونیسو دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي او ترانزیت موږ څه ته وایو، ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زمونږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
پوهان بشیر دودیال و وړاندې به په خپرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترینګل یو اړیکو د سیمې ستر اقتصادي ځواک چین له ګواښ سره مخامخ کړی. د پکتیا ولایت د سرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د رغنیزو چارو 188 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 188 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال راډیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 188 پروژې تطبیق شوي دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوي. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره څه ناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډېر ضرورتونه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وایي چې دغه سرک چې د ټول زرمت د سهاکو د منځو اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور عبور د خلکو پې باندې کېږي، سهولتونه ورته مهیا کېږي، مریضان تر شپخانې پورې په سهولت باندې په ډېر ظرف د کم وخت کې رسوي، میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای سي، له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای سي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاوې او ستونزې پخوانی دي، خو پخوا به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تن ځایي قومي مخاور حاجی محمد ویل
اوسل ویش کاله اوته یا اتسل ویش کاله مخکې سمره دي.